هزار پیچ و خم و قصه و راز، عشق خود را برسان به نگاهی که تو را میخواند. بی تو جایی قلبی آرام از تپش میماند.
السلام علیکم، ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې شوې. زه صفي الله ستانکزای مو د ازادي راډیو د خبری مجلې ته ښه راغلاست وایم. پیل به په خبرونو باندې وکړو. د پاکستان صدر اعظم انوارالحق کاکړ ویلي که لوبه د دوی ټیم ګټلې وای نو هغو امنیتي ځواکونو ته به یې ډالۍ کړې وای چې افغان بې اسناده کډوال له پاکستان څخه باسي. کاکړ دا خبره تازه په یو ټلویزیوني مرکه کې کړې چې نن په خواله رسنیو باندې لاس په لاس کیږي. هغه د افغان لوبغاړي ابراهیم ځدران لخوا له پاکستانه ایستل کېدونکو افغان کډوالو ته د لوبې د غیر د غوره لوبغاړي د جایزې د ډالۍ کولو په غبرګون دا خبره کړې ده. افغانستان له پاکستان څخه په کرکټ نړیوال جام کې څو ورځې مخکې لوبه وګټله، خو لا هم دا لوبه او پایله یې تاوده بحثونه پاروي. اخو د پاکستان د کراچۍ ښار په زندانونو کې افغان ناروغان لازم روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري. په کراچۍ کې د افغان بندیانو مدافع وکیل منیزه کاکړ وایي چې په دوی کې د سرطان، زړه او پښتورګو په ناروغۍ اخته کسان هم شامل دي. اغلی کاکړ ویلي د 2020 کال له اکتوبر راهیسې له دغو ناروغانو 15 کسان مړه شوي دي. د اغلی کاکړ په خبره دا مهال شاوخوا 900 افغان کډوال د کراچۍ په زندانونو کې دي. د پاکستان په کراچۍ ښار کې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې افغان کنسولګری هم د دې خبر په تایید سره ویلي دا کسان باید خوشي او بیرته افغانستان ته ستانه کړل شي. نن سهار بیا د هرات شمال لویدیز کې یو زلزله وشوه. د امریکا د جیولوژي د سروې ادارې د ارزونې په اساس د 4.5 درجې په ځواک دا زلزله سهار وختي له هراته 15 کیلومتره لرې شوی چې عمق یې د ځمکې لاندې 10 کیلومتره کې و. دا زلزله په هرات کې د یو لړ مرګونو زلزلو په دوام شوې ده. په هرات کې د اکتوبر په 1 او 11 مرګونې زلزلې وشوې او تر هغه وروسته هم ټکانونه حس شول. د ملګرو ملتونو د راپورونو په اساس هغو زلزلو په هرات کې شاوخوا 1.5 زره کسان مړه او 2 زره نور یې ټپیان کړل. په قراغندي صنعتي ښار کې د دې پیښې په نتیجه کې 4 په بخښنې سره د قزاقستان د ډبرو سکرو په یو کان کې د اورلګیدنې په نتیجه کې لږ تر لږه 2 کسان مړه شوي دي. ژغورونکي وایي په قراغندي صنعتي ښار کې د دې پیښې په نتیجه کې 4 نور کسان تریتم شوي هم دي. د ارسلور میټار په نوم څو ملتی شرکت ویلی په کان کې 2.5 کارګران په کار بوختو چې میتان گاز اور واخیست. په اگست میاشت کې هم د همدغه کمپنۍ په بل کان کې یو وژون کې پیښه شوې وه. اوس یو دولتي کمیسیون ګمارل شوی چې د دې پیښې له کبله دغه شرکت مسؤول وګڼي. په جګړه ځپلې اوکراین کې 3 کسان د سختو بادونو له کبله مړه شوي دي. د دغو بادونو له کبله په زرګونو کسان له برېښنا بې برخې شوي، ځکه د اوکراین د انرژۍ سکتور د روسیې د حملو له کبله ډېر زیانمن شوی دی. په اوکراین کې توپانونو او اورښتونو د دغو هېواد د انرژۍ د خوندیتوب په باب اندېښنې زیاتې کړي. هغه همداسې مهال چې ژمی پر راتلو دی او د روسیې د تیرو 60 میاشتو یرغل لا هم دوام لري. د ولسمشرۍ ماڼۍ د دفتر د رئیس مرستیال اولیکسی کولیبا په ټولنیزو شبکو کې نن لیکلي د بدې هوا له کبله 2 کسان پلازمینه کیف او بل په پکې په سیمه کې مړ شوی او ګڼ نور ټپیان شوي. د بوینا په 400 کې شاوخوا 300 زره کسان له برېښنا بې برخې دي. او د سپورت مینوالو ته همدا چې نن د آسترالیا د کرکټ ملي ټیم د نیوزیلند په وړاندې لوبه وګټله. آسترالیا وکړای شول چې د نیوزیلند لخوا د ټول لوبغاړي په 303 منډو باندې د نیوزیلند ټیم په 303 منډو باندې ایثار کړي. په داسې حال کې چې د آسترالیا ټیم 309 ټارګټ ورکړی و. په دې اساس آسترالیا د 500 منډو په خلاف باندې دغه لوبه چې ډیر کتونکي درلودل وګټله. خبرونه مو وکتل او واوریدل. کولی شئ تفصیلی د ازادي راډیو ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. ورزو د پروګرام د مطالبو معرفي ته په دغه پروګرام کې مو د سر مطلب دا دی چې د اسلامي دولت ډلې داعش خراسان څنګه ویل دي چې 13 پنځشنبه پر ملت ورزشي کلب باندې د دوی لخوا بریټ شوې ده. په کابل کې هغه بریټ لکټر لګا څلور کسان وژل او 9 نور ټپیان کړي. د ټپیانو لړلې یو ازادي رادیو ته وویل
زه ټپی شوی یم، خامی ټپی شوی او ملا می ژوبله ده. زه خپل خیم خو ورارم شهید شوی، نه پوهیږم چې کومه ډله وه. له دولت څخه غواړم چې د دې ډول پیښو مخنیوی وکړي.
په دې اړه هم تاسو ته رپورټ لرو چې په پاکستان کې د بندي افغانانو له ډلې ګڼ له روغتیایي ستونزو سره مخ دي او ناروغانو ته لازم لاسرسی د درملو لپاره نشته. په دې اړه د دغو ناروغانو او بندیانو مدافع وکیله منیزه کاکړ وایي
زمون سره په لانټي جیل کې ډېر داسې بندیان دي چې هغه د علاج لپاره پاکستان ته راغلي وو. په دې کې د ذهني مریضان هم ول، همدارنګ د کینسر مریضان هم شته، د زړه بیماران پکشته، پښتورګي بیماران دي.
د اسرائیل او حماس د جګړې له تازه حاله مو هم خبرو دا چې اسرائیل ویلي په پراخه کچه په غزه کې د حماس د اهدافو د وشتلو لپاره ځمکني عملیات پیل کړي دي. که وخت په جاپان کې د یو روبوټ په اړه هم تاسو ته رپورټ لرو.
د جاپان کاواساکی کمپنۍ د بیکس په نامه داسې روبوټ جوړ کړی چې د غرسنۍ بیزې یا آی بیکس په څیر دی او نه یوازې وزن وړلی شي بلکې انسان پرې سورلی هم کولی شي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
رازو اول مطلب ته د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څنګه ادعا کړي ده چې د پنځمې پورس په کابل کې په ورزشي کلب باندې دوی بریټ کړی دی. اسوسییټډ پریس د داعش د ډلې اړوند عامه خبری اژانس په حواله باندې رپورټ ورکړی چې دغه ډلې د کابل په لویدیز کې د شیا میشتې سیمې دشت برچی په یو ورزشي کلب کې د یو بایک دننه چاودیدونکي توکي ځای پر ځای کړي وو. په کابل کې امنیتي چارواکو ویلي وو چې په دغه بریټ کې لک تر لګه څلور کسان وژل شوي او 9 نور ټپیان دي. خو داعش ډلې ادعا کړې چې دوی 15 کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. سنا کاکړ په دې اړه نور جزئیات راکوي.
د رسنیو د راپورونو له مخې د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څنګه د تېرې پنځشنبې په ماښام د کابل په دشت برچی سیمه کې پر یوه ورزشي کلب د بریټ پړه پر غاړه اخیستې ده. اسوسییټډ پریس د اسلامي دولت یا داعش ډلې اړوند ما خبري اژانس په حواله راپور ورکړی چې د دې ډلې غړو د کابل په لویدیز کې په یوه ورزشي کلب کې چې ډېرې شیاګان پکې حضور لري چاودیدونکي توکي ځای پر ځای کړي دي. د اسوسییټډ پریس په راپور کې راغلي چې داعش ادا کړی چې په بریټ کې 15 کسان مړه او ټپیان کړي دي. د طالبان حکومت ویلي چې په دغه بریټ کې 4 تنه وژل شوي او 9 تنه نور ټپیان شوي دي. خو عیني شاهدان هم بیا د مرګ ژوبلې شمېر تر ډېر لوړ بولي. په داسې حال کې چې د طالبان حکومت ادا کوي چې په افغانستان کې د داعش او خراسان څنګه ماته خوړلې، خو دا په تېرو دوو اونیو کې په افغانستان کې پر شیعاګانو دویم بریټ دی چې دغه ډلې یې پړه پر غاړه اخلي. د دشت برچی په ملت ورزشي کلب کې د بریټ یو تن قرباني خانقاه چې په څه عملی ټپي شوی وایي چې په دې بریټ کې وراره ذوالفقار چې 12 کلن وژل شوی دی. نوموړي موږ سره په خبرو کې وویل چې له دولت څخه غواړي چې د دې ډول پیښو څخه مخنیوی وکړي. د دغه بریټ قربانیانو له ډلې د سید علي سینه حسیني یوه ملګري چې نه یې غوښتل نوم یې واخلو، بیا وویل چې ملګری یې ملت ورزشي کلب ته د تمرین لپاره تله او د ژوند لګښتونو او د ژوند لګښتونه به یې د ټیکسي په چلولو پوره کول. دی هم دې بریټونه د درولو غوښتونکی دی. د دې موضوع په اړه د امنیتي چارو په اسحاق اتمر سره هم وغږېدو. هغه وویل د داعش خراسان څنګه لا هم په افغانستان کې د یو ګواښ په توګه موجوده ده او ډیری وخت شیعګان په نښه کوي او که طالبان کوم اقدام ونه کړي دا ګواښ ممکن زیات شي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان ګاونډیو هیوادونو په ورور د طالبانو پر حکومت نیوکې کړي او اندېښنې ښودلې چې افغانستان د ترهګرو ډلو په ځاله بدل شوی دی. هغه دا چې طالب چارواکو بیا رد کړي او ویلي دي چې اوسمهال په افغانستان کې هیڅ هیڅ طرح ګره ډره فعالیت نه لري. په بغلان او کابل کې د دوه وروستیو بریدونو مسؤلیت د داعش خراسان څنګه په غاړه اخیستی دی. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د داعش خراسان څنګه د فعالیتونو او د وروستیو بریدونو د قربانیانو د اندېښنو په اړه زموږ پوښتنو ته ځواب ونه ویه. د داعش ډلې تر دې وړاندې هم په افغانستان کې پر ښوونځیو، روغتونونو، ښوونیزو مرکزونو، سپورتي کلبونو او مذهبي مراسمو د یو شمېر بریدونو په اړه پر غاړه اخیستې ده. مننه.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
په متحده عربي اماراتو کې طالبانو ته د افغانستان د سفارت د مسؤلیت تر ورسپارلو وروسته یو شمېر شنونکي وایي دا د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو په معنا نه ده. تازه د طالبانو یو لوړ پوړی غړی مولوي بدرالدین حقانی په متحده عربي اماراتو کې د افغانستان د سفارت سرپرست ټاکل شوی دی. مخکې تر دې د افغانستان د سفارت سرپرستی له شارج دافیر سیار داودزی سره وه چې په ابوظبی کې میشته. د چارو د شنونکو په خبره له طالبانو سره تعامل او یا هم ورته د ځینو سفارتونو سپارل د قنصلي خدمتونو او د سوداګرو د ستونزو د حل په هدف باندې شوی دی. په دې اړه پام وکړئ یو رپورټ.
په بیلابیلو هیوادونو کې د طالبانو له حکومت سره د افغانستان د یو شمیر سفارتونو د تعامل او د طالبانو حکومت ته د یو شمیر دغو سفارتونو د سپارلو په دوام د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په متحده عربي اماراتو کې هم د افغانستان سفارت ته سرپرست سفیر معرفي کړي. د نړیوالو اړیکو یو شمیر پوهان وایي چې طالبانو ته سفارت سپارل د دوی د حکومت د رسمیت پیژندنې په معنا نه دي، بلکې دا کار د سوداګریزو اړیکو د ساتلو او په متحده عربي اماراتو کې د افغان سوداګرو د ستونزو د حل په هدف شوی. لډلې اسحاق اتمر ازادي راډیو ته وویل
په متحده اماراتو کې ډیری افغانان اوسیږي او دغه افغانانو ډیری کاروبار د تجارت مسله دی. خپل متحده امارات هم په افغانستان کې ځینې قراردادونه ترلاسه کړي دي او د دې لیواله دی چې په افغانستان کې خپل حضور وساتي، ځکه نور هیوادونه هم زموږ ګاونډي هیوادونه چې دي دوی هم ډیر نږدې روابط د اسلامي امارات سره لري او دلته د دوی تر
د نړیوالو اړیکو یو بل پوه مهدي عارفي هم ازادي راډیو ته وویل چې دا کار د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې په معنا نه دی.
دا موضوع رسمیت پیژندنه نه ده، ځکه نه د کوربه هیواد له لوري کومه رسمي اعلانیه صادره شوی او نه هم په دې برخه کې کومه خبره شوی ده. نو واقعیت دا دی چې په دې برخه کې یو سیاسي عمل ترسره شوی دی، نه حقوقي.
خو یو شمیر پخوانی افغان ډیپلوماټان بیا په بل نظر دي. د تیر جمهوری حکومت پر مهال په کاناډا کې افغان سفیر شینکی کډوخیل وایي په متحده عربی اماراتو کې د طالبانو حکومت ته د افغان سفارت سپارل د سیمایزو سیالیو لمخې ترسره شوي دي.
اما زه فکر کوم چې شاید عربي ملکونه کوم هغه رقابتونه چې دوی په خپل منځي رقابتونه لري، لکه فعلا قطر هغه کوم نفوذ او اثر رسوخ چې په طالبانو لري، شاید نور عربي ملکونه ته قابل دي قبول نه وي او دوی هم غواړي چې په دې لوبه کې دخیل واوسیږي. دا امتیاز صرف
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخی د تیرې اونۍ د پنج شنبې په ورځ په خپل ایکس شبکه لیکلی و چې بدرالدین حقانی په متحده عربي اماراتو کې د افغانستان سفارت کارکوونکو ته د سرپرست سفیر په توګه پیژندل شوی. د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون هم د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت له قوله خبر ورکړی و چې په متحده عربي اماراتو کې د سفیر په توګه د بدرالدین حقانی ګمارل به د دواړو هیوادونو ترمنځ په سیاسي او اقتصادي اړیکو کې مثبت رول ولوبوي. که څه هم د دوه کلونو په تیرېدو په افغانستان کې د طالبانو حکومت د نړۍ د هیڅ هیواد له لوري په رسمیت نه دی پیژندل شوی، خو د سیمې او نړۍ په ځینو هیوادونو کې د افغانستان سفارتونه طالبانو ته سپارل شوي. دغه شان یو شمیر سفارتونو ته طالبانو خپل ډیپلوماټان هم معرفي کړي او په ځینو کې خلکو ته د کنسلي خدمتونو د وړاندې کولو لپاره د تیر جمهوري حکومت د ډیپلوماټانو د طالبانو له حکومت سره د تعامل اعلان کړي. سمو دوران دی د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ملت ته د حساب ورکولو په نوم په یو غونډه کې ویلي و چې د طالبانو حکومت د نړۍ په بیلابیلو 15 هیوادونو کې سیاسي استازولۍ لري.
د ازادي رادیو خبری مجله په رادیو سربیره په فیسبوک او یوټیوب کې هم په ژوندۍ بڼه کتلای شي. ورزو پاکستان ته د پاکستان په کراچۍ ښار کې په زندانونو کې افغان ناروغان لازم روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري. دا خبره د دغو افغان بندیانو مدافع وکیل منیزا کاکړ ازادي رادیو ته وکړه. هغه ویل چې ګڼ افغانان چې په زندان کې دي په بیلابیلو سختو ناروغیو له هغې ډلې سرطان، زړه او پښتورګو ناروغیو باندې اخته دي، خو ورته دارو درمل او لازم روغتیایي خدمتونه نه رسیږي. د هغې په خبره چې له تیر اکتوبر راهیسې تر دې دمه پورې له دغو کسانو 15 تنه مړه شوي هم دي. د اغلی کاکړ په خبره شاوخوا 900 افغان کډوال دامګړې د کراچۍ په زندان کې دي. په دې اړه پام وکړئ د سنا کاکړ رپورټ.
د پاکستان په کراچۍ ښار کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منزا کاکړ او په کراچۍ کې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې افغان کنسلګری وایي د دغه ښار په زندانونو کې افغان ناروغان لازم روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري. منزا کاکړ نن ورځ موږ سره په خبرو کې وویل د هغه کسان دي چې د درملنې لپاره په ناقانونه توګه پاکستان ته راغلي وو او د پاکستاني پولیسو لخوا نیول شوي دي. د نوموړي په خبره په دې بندیانو کې داسې ناروغان هم شته چې د سرطان، زړه او پښتورګو ناروغي اخته دي. اغلی کاکړ وایي تازه یې له یو داسې مور سره کتلي چې اوه میاشتنی لور یې ډېره په تکلیف ده، د پښتورګو ناروغي لري او وایي د درملنې اسانتیاوې هم نشته. اغلی منزا کاکړ وایي د 2022 کال اکتوبر میاشتې څخه تر اوسه له دغو ناروغانو 15 کسان مړه شوي دي، خو نوموړي دا مهال د کراچۍ په زندانونو کې د ناروغانو د کره شمېر په اړه څه ونه ویل. د اغلی کاکړ په خبره دا مهال شاوخوا 900 افغان کډوال د کراچۍ په زندانونو کې دي. د پاکستان په کراچۍ ښار کې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د افغان کنسلګرۍ سرپرست سید عبدالجبار تخاری هم موږ ته د دې موضوع په تاییدولو سره وویل چې دغو ناروغانو ته په زندانونو کې روغتیایي امکانات نشته. د نوموړي په خبره دا ناروغان چې ډېری یې د قانوني اسنادو د نشتون له امله نیول شوي باید د نوي اعلان پر بنسټ خوشي او بېرته افغانستان ته ستانه کړل شي. د یادونې ده چې د پاکستان موقت حکومت د اکتوبر تر پایه 1.5 میلیونه حقوق افغانانو ته چې د دوی له قوله په پاکستان کې د اوسېدو لپاره قانوني اسناد نه لري وخت ورکړی چې له دې هېواده ووځي. په کراچۍ کې د افغان کډوال مدافع وکیل منزا کاکړ وایي کوم افغان کډوال چې ناروغان او بندیان دي وایي په بند کې د روغتیایي خدمتونو د نشتون له امله او دا چې د دوی په اړه پرېکړې ډېرې ځنډیدلې دي ته حاضر دي چې بېرته افغانستان ته ستانه کړل شي څو په خبره یې خپلو ناروغیو ته د درملنې کومه بله
مننه کوم. په پاکستان کې به تم کیږو. البته د پاکستان صدر اعظم انوار الحق کاکړ تازه په یو ټلویزیونی مرکه کې ویلي دي که د دوی ټیم د افغانستان په وړاندې لوبه ګټلې وای نو د دغه بریا به هغو پولیسو او ځواکونو ته ډالۍ کړې وای چې له پاکستانه بې اسناد افغان کډوال ټولوي او باسي. کاکړ دا خبره د هغې پوښتنې په ځواب کې وکړه چې د ابراهیم زدران لخوا د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه افغان ستنیدونکو کډوالو ته ولې ډالۍ شوې او د دغه غبرګون پیڅ ده. خو د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم یو روزونکي رئیس احمدزی د ابراهیم زدران له دغه کاره ننګه کړې ده او ویلي دي چې له پاکستانه د افغان پناه غوښتونکو ایستل مناسبه نه دي. د رئیس احمدزی خبرې به په ګډه سره واورو او وګورو.
ډېرو خلکو دپاره دغه د ابراهیم زدران خبره چې د وکړه چې هغه د ماجرون دپاره د خپل مین آف د میچ د ده هغه د زړه د همدردۍ له وجې نه چې د ده زړه نه بې دی خفه وو په هغه خلکو باندې. نور هغه سیاسي اړخ ته بیا سره نه ځو خو دغه خلکو دومره هغه ضرب الاجل ورته وایي او که داسې یوه میاشت وخت ورته وایي چې یعنې تاسې دلته وو دی ځینه ووځئ او په زور باندې ویستل نو ظاهره خبره ده چې د یو افغان په صفت باندې هر یو افغان به په دغسې کار باندې خفه شي چې داسې په مشکلاتو باندې دوی له مجبورۍ نه خلک پیدا اخلي. نو د کوم داسې یو سیاسي کار نه وکړی، د صرف خپل هغه د زړه خفګان ورسره د زړه خفګان او خپو پی نه تر هدا دی بلکې د افغانستان ټول خلک به دغه کار منی خپو دا چې څنګه ژوند دلته موږ وکړو په کوم کوم وختونو کې موږ هلته وخت تیر کړ هغه بیا بیل بحث ده خو د دوی په اصطلاح باندې د پاکستان په اصطلاح باندې چې نه تاسو مو څلوېښت کاله ساتلي وو نو بیا د موږ هغه د ګیلې په شکل کې بهر لحاظ نه ورته ګورو چې څلوېښت کاله ساتلي وو خیر یو کال به د نور هم ساتلي وو یا دوه کاله به د نور هم ساتلي وو خو نه په دغه طریقه باندې چې ته اوس لرګی پسې راوباسې دغه غیر قانوني تاسو په اصطلاح باندې غیر قانوني افغان مهاجرین چې دا د یوې ورځې نه نو دا تر ډېر کلونه کلونه دوی عمل ته پرو دا څنګه داسې په دغسې وخت کې اوس د دې خلکو ورته فکر شو نو زه فکر کوم لکه څنګه چې ابراهیم ځدران خپل د زړه خفګان شریک کړی او څنګه چې دوی ورته هوا ورکوي دا به د دوی شخصي مشکلات دي.
رئیس احمدزی او د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم مرستیال روزون کوي چې د ابراهیم ځدران لخوا د لوبې د غوره لوبغاړي د جایزې د ډالۍ کولو ننګه وکړه. البته ابراهیم ځدران څو ورځې مخکې واتیا منډې وکړې د پاکستان په وړاندې او د لوبې غوره لوبغاړی شو. جایزه یې هم هغو افغان کډوالو ته ډالۍ کړه چې اسناد نه لري خو پاکستان وایي چې غواړي د همدې میاشتې تر پایه له دغې واده ټول او افغانستان ته وشړي.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
ورزو اسرائیل او غزیته اسرائیل نن شنبه وویل چې له پلیو ځواکونو او زغروالو وسایطو په استفاده په غزه کې خپل ځمکني عملیات پراخ کړي دي. د دغو عملیاتو پر مهال له هوا او سمندرګي پراخې حملې شوي او د حماس ډلې سمڅې بمباري شوي. دغه سمڅې پر غزه د واکمنې ډلې حماس د ځپلو لپاره کلیدي اهداف ګڼل کیږي. وروسته له هغه چې حماس ډلې درې اونۍ مخکې پر اسرائیل حمله وکړه له هغې راهیسې پر غزه جګړه روانه ده. د حماس تر کنټرول لاندې د غزې روغتیا وزارت ویلي دي چې لږ تر لږه وزره کسان په غزې ټړانګه کې د اسرائیلو په درې اونیزو بمباریو کې وژل شوي چې پکې شاوخوا درې زره ماشومان هم شامل دي. اسرائیلو بیا ویلي وو چې د حماس د وسلوالو په توغندیزو او نورو بریدونو کې لږ تر لږه څوارلس سوه اسرائیلیان د اسرائیل دننه وژل شوي او لا هم تر دوه سوه شل زیات اسرائیلیان چې پکې ښځې هم شاملې دي د حماس په یرغمل کې دي. په دې اړه پام وکړئ یو ویډیویي رپورټ.
د اسرائیل د بمباریو په نتیجه کې په غزه کې مخابراتي خدمات بند سوي او له دې کلابندې سوي سیمې څخه د اطلاعاتو خپرولو مخه نیول سوې ده. د اسرائیل پوځ د شنبه په ورځ هغه تصویر خپاره کړل چې د دوی د ټانکونو کترونه د غزې د پرانیستو سیمو پر لوري ورو ورو د تک په حال کې شي او د پوځ په خبره د اسرائیل جنگي الوتکو د حماس ډلې په لسګونو سمڅې او ترمځکې لاندې سنگرونه بمباري کړي دي. د اسرائیل د پوځ ویان دانیل هاګاری ویلي د دې ځواکونه لا هم په ساحه کې دي او خپلې جګړې ته دوام ورکوي. د دې په وینا د عملیاتو دویم پړاو پیل شوی چې اټکل کیږي د غزې په شمال کې به ټولو ساحو ته وغځول سي. تر دې تازه جګړې مخکې لا اسرائیل په سلګونو زره پوځیان د خپلې پولې په اوږدو کې ځای پر ځای کړي وو. د اسرائیل پوځیانو اسرائیل ته تر ستنېدو مخکې د شپې له مخې ځینې کوچني تهاجمات کړي دي. د اسرائیل د پوز ویاند وایي چې پراخې هوایی او د سمندرګي لارې حملې د دوی د پولیو ځواکونو ملاتړ کوي. دانیل هاګاری ویلي چې د حماس ډلې دوه کلیدي قمندانان پیرش په وژل سوي او هغه ټینګار وکړ چې اسرائیل له یو کمزوري سوي دشمن سره مخامخ دی. دا هغه ادعا ده چې حماس ډلې لا تایید کړې نه ده. د جمینا وخت د اسرائیل د سختو بمباریو له کبله په غزه کې مخابراتي خدمات بند سوي او د اسرائیل پوسته یې زمینه برابره کړې چې د جګړې په نوي پړاو کې پر زیاتو مسایلو تر ډیره ولکه ولري. له دې سره فلسطینیان منځوي سوي دي. دوی په خپلو کورونو یا هم پناه ځایونو کې راګیر پاتې دي چې د خوراکي موادو او اوبو له کموالي سره مخامخ دي. پر غزه برېښنا د جګړې په هغو لومړیو پړاوونو کې پرې سوې ده.
مننه کوم چې د ازادي راډیو د خبری مجله مو تر دې دمه تعقیب کړل. اوس به ورشو د سپورت نړۍ خبرونو ته. بختیار سایل را سره دی. سایل صاحب ستړي مشه، په خیر راغلی. د سپورت په نړۍ کې تازه خبرې څه دي؟
سالګر صاحب سلامونه مې ومنئ. نن هم د سپورت په نړۍ کې تر دې دمه ښه ورځ ده او چې مهمه سیالي وه د آسترالیا او نیوزیلینډ ترمنځ چې پای ته ورسېده. که چیرې دغه سیالي نیوزیلینډ ګټلی وای نو دا به یو تاریخ جوړ شوی وای چې په نړیوال جام کې یوې لوبډلې 309 منډې هدف پوره کړی وای، خو د 500 منډو په توپیر نیوزیلینډ یاده سیالي وبایلله. په وروستي اوور کې 19 منډې په کار وې. میچل سټاک توپ اچونه کوله، جیمی نشم توپ وهنې ته ولاړو، په اول توپ له وایډ سره څلور اضافي منډې هم راغلې چې 15 منډې، خو بیا هم په وروستیو دوو توپونو شپږ منډې ونه شوې. جیمی نشم د دویمې منډې په هڅه کې و چې هغه رن آؤټ شو، په دې سره په وروستي توپ شپږیزه پاتې وه او فرګسن ونه توانېد چې هغه بال له بونډری واړوي. په دې سره دغه اوویشتمه سیالي د نیوزیلینډ د آسټرالیا په بری سره تمامه شوه. خو نیوزیلینډ یوه ګټه چې کړې ده هغه دا وه چې د نیټ رن ریټ یې خراب نه شو، هغوی د سیالي وروستیا ورته ورسول او په دې سره دوی آسټرالیا په څلورم مقام کې قرار لري او نیوزیلینډ په دریم مقام کې.
مخکې له دې چې بل خبر ته لاړ شي، دما یو سوال کرا ته ځواب کړي، دغه د آسټرالیا برای څومره دغه نورو ټیمونو ته چې امکان یې و په څلورم مقام باندې راشي او سیمی فاینل ته لاړ شي، لکه افغانستان، لکه سریلانکا چې ډېر امیدواره ده، د دوی څومره لاره خرابه شوه او ډب شوله؟
اوس دلته مسله دا ده چې داسې ښکاري چې آسټرالیا به پورته لاړه شي. آسټرالیا به له دې څلورم مقام څخه دریم مقام ته ځان رسوي، ځکه د دوی پاتې لوبې له نسبتا کمزورو لوبډلو سره دي چې ډېر احتمال شته چې آسټرالیا په هغې کې بری ترلاسه کړي. نیوزیلینډ بیا له آسټرالیا، له هندوستانو، دغه راز له سویلي افریقا سره سیالۍ لري. نو داسې اټکل کېدای شي چې نیوزیلینډ له نیمه پیلو به حتی پاتې شي. که پاتې کېږي نو نیوزیلینډ به پاتې کېږي. هندوستان سویلي افریقا له وړاندې خپل لینه تر ډېره پورې ښه ساتلې دي او آسټرالیا سیالۍ له کمزورو لوبډلو سره دي. نو نیوزیلینډ به مقابله کوي چې هغه سپاټ لپاره پاکستان هم سترګې په لاره ده، افغانستان هم، او ورسره سریلانکا هم سترګې په لاره ده. نن یو بل په زړه پورې سیالي تر دې دمه جریان لري چې دا د نیدرلینډ او بنگلادیش د لوبډلو ترمنځ ده. بنگلادیش نیدرلینډ د 213 منډو هدف ټاکلی او بنگلادیش لا په 1600 کې 3 منډې لري او څلور لوبغاړي سوځولي دي. لرې نه ده چې نیدرلینډ په روان ټورنمنټ کې دویمه بریا هم خپل کړي. یادې لوبډلې تر دې وړاندې د سویلي افریقا پیاوړي لوبډلې ته ماتې ورکړې وه. له کرکټ ورخوا که خبره کوو، نو نن د افغانستان د آزادو سیالیو بل لوبغاړی عبدالعظیم بدخشي سیالي لري. هغه به د نن ماښام له خپل کوریایي سیال سره لوبه وکړي. دا سیالي په هندوستان کې ترسره کیږي او د نوموړي سیال د جنوبي کوریا اوسیدونکی دی چې هایجن پارک نومیږي. بدخشي د آزادو سیالیو په ترڅ کې 14 لوبې کړې دي، 13 یې ګټلې دي او 3 یې بایللې دي. سیالي بیا 13 سیالۍ کړې دي، 10 یې ګټلې او 3 یې بایللې دي. باید وویل شي چې تیره شپه بل افغان لوبغاړی احمد ولی هوتک هم د آزادو سیالیو په ترڅ کې له خپل قرغیز سیال څخه په دویم راوند کې لوبه ګټلې وه. بل خواته نن شپه د نړۍ د سوکوهنې د درانه وزن اتل تایسن فیوري د خپل کمربند د دفاع لپاره له فرانسیس نگانوا سره لوبه کوي. دا لوبه د سعودي عربستان په پلازمینه ریاض کې د کابل پر وخت د شپې ناوخته ترسره کیږي. برطانوي فیری تر دې دمه د بوکس 3 سیالۍ کړې دي چې ټولې یې ګټلې دي، خو د کیمرون هیواد اوسیدونکي نگانوا په لومړي ځل د بوکس سیالي کوي. هغه د آزادو سیالیو لوبغاړی دی.
وخت په خلاصېدو دی. یو وړوکی ریپورت هم لرو د جاپان د یو روبوټ وزې په اړه باندې چې تاسو یې ټول لیدو او اورېدو ته رابولم.
د جاپان کاواساکی کمپنۍ د بیکس په نامه داسې روبوټ جوړ کړی چې د غرسنۍ بیزې یا آی بیکس په څیر دی او نه یوازې وزن وړلی شي بلکې انسان پرې سورلی هم کولی شي. په داسې حال کې چې په جاپان کې د زیات عمر لرونکو خلکو شمیر په زیاتېدو دی، یعنی خواوشا 10% جاپانیان له 15 کلونو څخه زیات عمر لري، د کاواساکی انجینران وایي چې دا چیلی یا بیزه به یې ورسره په وزن اوچتولو کې مرسته کوي. کاواساکی کمپنۍ ویلی دی چې د عمر لډېرې دو سره انسان نه یوازې په وزن اوچتولو کې مشکل لري، بلکې ځینې وخت ورته حتی ډېر ګرځېدل هم ګران وي. د کمپنۍ په وینا د بیکس په نامه دا ویزا به یې په کارخانو، ګودامونو او کروندو یا فارمونو کې هم له خلکو سره ډېر کومک کوي، ځکه چې دا د اصلي ویزې یا چیلۍ په څیر کینی او پاسی او هم په هغه ډول قدمونه اخلي. په 2022 کال کې د دې غرسنۍ ویزې یا بیکس کامیاب تجربه شوه او هیله ده چې په 2023 کال کې بازار ته د خرڅ لپاره وړاندې کړل شي. جاپان د نړۍ په هغو پرمختللو هیوادونو